دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل او اسرار عالم مومن مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورو چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د 10 محرم په مناسبت د ترهګرۍ پیښو ترسره کولو لپاره له مومندو دوه ترهګر پنجاب او ګلګت ته تللي دي. همداراز نن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. نور رپورټونه او سندرې هم درته خبرو، خو ورزو اسرار العالم مومند ته د سیمې او د نړۍ د خبري بولټن لپاره.
سهار مو په خیر ولوم به د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی له قبایلي سیمې دوه ترهګر د 10 محرم په موقع د ترهګرۍ پیښو لپاره ورغلي دي. نن د ښځو پر وړاندې د تشدد له منځه وړلو نړیواله ورځ مانځل کیږي، او په مصر کې د ولسمشر محمد مورسی پر ضد مظاهرې لا هم دوام لري. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی له قبایلي سیمې مومندو دوه ترهګر د 10 محرم په موقع د ترهګرۍ پیښو لپاره ورغلي دي. د بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې دغه ترهګر پنجاب او ګلګت ته روان شوي دي. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې نن د 10 ورځې جلسونه راوځي چې په ترڅ کې یې د 9 په څیر په 10 ورځ هم موبایل سرویس بندې کړی شوي او د موټر سایکل په سورلۍ بندیز دی. همداراز په پېښور کې د محرم په موقع د امنیت ټینګ ساتلو لپاره 10,000 پولیس ځای پر ځای کړی شوي دي. نن د ښځو پر ضد د تشدد له منځه وړلو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په یو بیان کې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلی دی په نړۍ کې له لکونو میرمنو سره زور زیاتې روان دی او جنسي تھیری ورباندې کیږي او تر دې پورې چې وجل کیږي، کوم چې له بشري حقوقو خطرناک سرغړونه ده. نوموړي د ښځو پر ضد د هغه روایتي توپیر د چیلنج کولو لپاره د ګامونو پورته کولو غږ وکړو چې له مخې یې په میرمنو تشدد ته دوام ورکړل کیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو او نرانو د برابرۍ او د ښځو د خپلواکۍ ځانګړې اداره وایي اوس مهال په 125 هیوادونو کې د کورنۍ تشدد پر ضد قوانین عملي کیږي، خو دوی دا هم وایي چې په هرو 10 ښځو کې به 9 په ټول عمر کې د جسمانی او جنسي تشدد ښکار کیږي. څه باندې 600 میلیونه میرمنې په داسې هیوادونو کې اوسیږي چې کورنۍ تشدد پکې جرم نه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې نن د میرمنو پر ضد تشدد نړیواله ورځ مانځل کیږي، په داسې حال کې چې نن د میرمنو پر ضد تشدد وړلو نړیواله ورځ مانځل کیږي، د بشر حقوقو خپلواکه کمیشن په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګند کړې. په دې کمیشن کې د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخې کمیشنری سوریا سوبرنګ له مشالې سره په خبرو کې خپل اندېښنه څه داسې خوده.
هر روز ما شاهد افزایش نگران کننده اقسام مختلف خشونت علیه زنا هستیم.
نوموړی وای موږ هر ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د بیلابیل ډولونو د زیاتېدو شاهدان یو. دا څرګندوي چې په ټولنه کې ورته زمینه برابره ده او په دې برخه کې هیڅ اساسي کار نه دی شوی. میرمن سوبرنګ وویل د روان لمریز کال په لومړیو 9 میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 4,000 کیسونه له 200 سب شوي دي. په کابل پونتون کې پرون د زده کوونکو ترمنځ تر شخړې وروسته د 10 ورځو لپاره د پونتونونو د بندېدو امر وشو. په دې شخړه کې یو تن وژل شوی او دوه نور جوبل شوي دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي شخړه هغه وخت وشوه چې د پونتون د انګړ په جومات کې د ځینو شیا زده کوونکو د اشوري د ویر کولو مخنیوی وشو. د پونتون ودانیو ته د زیان راپورونه هم ورکړل شوي دي. تر دې تاوتریخوالي وروسته د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 10 ورځو لپاره د ټولو پونتونونو د رخصتولو امر وکړو. امریکایي ځواکونه وایي چې یو سرتیری پرون د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د دغو ځواکونو په اعلامیه کې د پیښې د دقیق ځای او د وژل شوي سرتیری د شناخت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. سکل په افغانستان کې تر 303 زیات بهرني سرتیري وجل شوې دي. په مصر کې د ولسمشر محمد مرسي پر ضد مظاهره لا هم وروسته له هغې دوام لري چې محمد مرسي د یو فرمان د لارې ځان ته زیات اختیارات ورکړي دي. په قاهره کې د سپریم کورټ په وړاندې یو شمېر مظاهرچیانو ریلی ویسته او د رپورټونو له مخې پولیسو د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره اوښکې بیونکې ګیس وکارولو. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګاید وسترویلې له مرسي څخه وغوښتل چې په مسؤلیت سره عمل وکړي.
Wir beobachten die Entwicklungen in Ägypten mit großer Sorge.
نوموړی وايي موږ په ډېر تشویش سره د مصر وضعیت څارو. اندېښمن یو چې د ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت په وړاندې به دا پروسه روانه وي. په عین وخت کې موږ په مصر کې د وروستیو کورنیو پرمختګونو په اړه د مصر د خلکو نړیوالې ټولنې اندېښنې هم له نورو سره شریکوو. دا ډېره مهمه ده چې د بدلون په دې پړاو کې د انقلاب ارمانونه په اوبو لاهو نه شي.
Es ist ganz entscheidend, dass die Ideale der Revolution in diesem Umbruchprozess.
لدی وړاندې د مصر د ججانو یو اتحادیې د مرسي پر ضد د احتجاج په توګه په دولتونو کې او د سرکاري وکیلانو په ادارو کې د کار نه کولو غږ کړی وو. ججانو د مرسي لخوا فرمان د مصر په عدلیه یو خطرناک ګزار بللی. او اخري خبر دا دی د چین په جنوب لویدیز کې پرون د کویلې په یو کان کې 14 لک تر لږه 18 کان کیندونکي وژلي دي. په پیخه کې 15 مزدوران په کان کې راګیر پاتې دي. د چین دولتي خبري اجانس جنهاوا راپور ورکړی چې د ګوجو صوبې د کویلی یو کان کې چې 28 مزدورانو پکې کار کاوه چې سهار مهال پکې 14 وشوه 15 کان کې دن کې ژغورل شوې دي. د اتر دی مهال د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا.
تاسو مشال رادیو ته وګیاس موږ په منځنۍ څپش پک سوې ویش کلو هرت سورې. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی د لسم محرم په مناسبت د ترهګرۍ لپاره له مومندو دوه کسان پنجاب او گلګت ته تللي دي. نن د ښځو پر وړاندې د تشدد مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د افغانستان د بشري حقونو کمیسون پر ښځو د تشدد زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
څه فکر وکړه چې مخکې اول کې یو وا بلکل په نوې کې دوې شوې سهکل نه نه پېښې وشوې نه پېښې خوښدې جنسي دي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د وسلوالو لخوا د غچ یا بدل بریدونه د دوی هوډ نشي کمزوره کولای. په پښتونخوا کې د همدارز د ترهګرۍ په خځو باندې او په نرانو باندې او په ځوانانو باندې څه اثرات دي؟ په دې اړه باندې یو ځوانه مکتوای
بم بلاست کیږي د ایجوکیشن خلق منه کی سکول ته تلل منه کی بیا چې کوم خلق جاب تدرمي هغه ته ډېر مشکلات دي.
په پښتونخوا کې د یوې یتیم خانې حال مو هم درته راوړی دی.
دا کچاتنه کې د اردو سبق مې زده کړی. مور مې د ماما ګان سره اوسي.
سبق به مې خو بس بیا اسکول نه راکړ شیل ته کې راوست.
او په خبرونه کې سندرې هم درته لرو. نو د دې هر څه اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. د خبرونه پایل د خپل سر خبر نه کوو. واغه سر خبر دا دی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی چې نن د لسم محرم په مناسبت چې بیلابیل ماتمی جلوسونه به راوځي په دې کې د ترهګرۍ خطر موجود دی. او د ترهګرۍ لپاره له قبایلي سیمې مومندو دوه کسان پنجاب او گلګت ته تللي دي. د مشال راډیو خبریال ریاض موساخیل را سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی له دوه تفصیلات اخلو. ریاض رحمان ملک دا خبره چرته او کله کړې ده؟
جی پامیر صاحب، دا پرون مازیګر ماخام رحمان ملک میڈیا سره په خبرو کې کله چې هغه د کم چې جلوسونو د نهم محرم یا د حسنیانو د نهم ورځې په مناسبت سره د هغه دوران د میډیا سره په خبرو کې د وینا وا چې د موبایل سرویس بندولو او د شان په موټر سایکل باندې د خبرګې سولې په بای ځای کې د بیخي د موټر سایکل بندولو د لاسه د ترهګره پیښې چې کوم وینو هغه نه شو د شان ته هغه ډېرې حس شنډ شوې دي د وینا وا چې اوس هم دوی داسې اطلاعات دي چې ترهګر په پیښور کې د شان په پنجاب او په گلگت کې هم د ترهګرۍ پیښې کولی شو دړکی هغه ورکړی دي د دې د مقصد د پاره دی خپل پوره پوره چې کم استخبارات دي یا استخباراتي نظام دی یا کم تحفظون کی اداري دي هغه ټول چمتو کړی دي او دغه شان ته څه قسمه بده پیښه به نه رامخې ته کیږي د دې سره سره د وې چې داسې اطلاعات دي چې دوه ترهګر د مومند ایجنسۍ نه غره روان شوي دي او دی به په پنجاب کې یا په گلگت کې دي کولی شي چې د ترهګرۍ قسمه پیښه وکړي او د دې لپاره هم سونه چې هم د دینه کې دي شنو هغه ټول اقدامات کړی دي د دې نه و چې کم جلوسونه کم خلک چې جلوسونه وخ کی د لسم محرم په مناسبت سره باید چې هغه خپل جلوسونه د ماخام نور پر وتون مخکې مخکې خپل چې کم ټاکلی شوی ځای نه هغه تور سوې دي شي او دغه شان ته د سره سره د سی سی ټی وی چې کم خفیا کیمرې د هغه په ذریعہ باندې بس د جلوسونو سارنه کیږي ور سره ور سره په ځنې ځینو کې به د هلیکاپټر او د لار هم د دې جلوسونو سارنه کیږي او د دې نه علاوه چې کم خود د جلوس خو او شکه ملارې د هغه ټوله بند شوی 1500 میټر دایره کې سلور ونه طرف ته نه بس گاډي درې دي شي نه موټر سایکل او نه بچاته د تیرې دو اجازه دی د غشنت د جلوس ته ختمې دو او د جلوس د شروع کې دو خصوصي لاري او په هغه لار باندې واک ترو گیټ او د هغه د لارې به خلک جلوس تر نوزي د جلوس په مینس کې چاته د ورننوتو اجازه بنوي جی پامیر
سمدا ریاض مساخیل د لسم ورځې جلوسونو په اړه خو تاسو تفصیل ورکړ شي څه طریقې سره بدغی په پیښور کې او په نورو خارونو کې د پښتونخوا چې هغه حساس ګڼل شوې دي له هغه ځایه څه خبر درته ترلاسه شوې ده چې هلته څه قسم ګامونه تر پورته کړل شوې دي ځکه چې په مختلفو خارونو کې خو موبایل ټلیفونونه هم بند دي کنه
جی بالکل پیښور کې پرون داسې خبرې کې دی صوبایي حکومت وی چې کم از کم په پیښور کې د موبایل سرویس چې کوم دی هغه بحال کی خدای غي رسو چې کنه د وفاق او د صوبې ترمنځ خبرې اترې وشو نو صوبایي حکومت دې ته جوړ شو چې دغه پابندۍ په موبایل باندې برقرار وساتي شي دې تر څنګ په بلو کې هم داسې خبرې دي چې هلته کې خطره کې دي شي یالته کې ده د هغه په مناسبت سره هلته کې په ځنې ځایونو کې جزوی او طریقې سره به کرفیو وي او چاته بهر ته ګرځېدو اجازت نه وي
صحیح پدې 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 بنو پاړه باندې به موږ خپل خبریال سره خبرې هم وکړو ریاض مساخیل ډیره مننه خوشاله اوسې چې تا راته تفصیل راکړ د محرم له حواله سره ریاض مساخیل د مشال لړیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخو او درته تفصیل راکړ اوس به خپل خبریال سره په بنو کې خبرې وکړو چې هغه څه وایي هلته څه قسم ګامونه اخیستل شوي دي نو تر دغې لنډې موقع وروسته تر دغې لنډې وقفې وروسته به تاسو سره موږ په رابطه کې یو په دې وقفې کې به تاسو واورئ چې نن یعنی د یکشنبې په ورځ باندې تاسو له مشال راډیو کومې ځانګړې خپرونې اورېدای شي
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو
راشا درشا
په و منټه د پاسه دو بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم سلور بجو
ترکیا اسلام او ډیموکراسي
په 28 منټه کم پنځو بجو
او یادونه
په پاوکم پنځو بجو
تاسو مشال رادیو ته وګیاست نن د محرم لسمه نیټه ده یعنی د جلوسونو ورځ به د ماتمی جلوسونو چې اهل تشیع دغه ماتمی جلوسونو روباسي په پښتونخوا کې بلابل خارونه دي چې هلته د اهل تشیع آبادی زیاته ده پاغه کې ډیر اسماعیل خان دی په بنو کې همشتا په کوټ کې همشتا په هنګو کې همشتا په پیښور کې ډیر زیات موجود دی او د دوی د امنیت ساتلو لپاره مختلف ګامونه اخیستل شوی دا چې په امن په بنو کې څه قسم ګامونه اخیستل شوی دی د دې په اړه د مشال لړیو خبريال را سره د ټلیفون په کرخه دی لږ تفصیل خلو په بنو کې د لسمې محرم د لسمې یا د عاشورې د ورځې په مناسبت باندې څه قسم امنیتی ګامونه اخیستل شوی دی
بالکل ډیر مننه په بنو کې هم چې کوم دې نن د لسم محرم چې کوم اخیری جلوسونه دي دغه لپاره د وزیري انتظامیه لاړخه کوټلې ګمونه پورته کړې شوې دي پرون مخام د شپږو بجو نه په ټول بنو بازار او خوښه کې کرفیو لګول شوی ده چې د بنو انتظامیه تر مخه هغه کرفیو باندې ټول ورځ دوام لري. مازیګر 15 بجې پورې دغه کرفیو وي. دې سره سره بنو انتظامیه دا هم وایي ډی پی او ډی سی او د دوی سره چې مونږه خبرې وشوې نو دوی وایي چې ښار ته دننه چې کومې لارې راځي په دې باندې هم ټولو باندې چې کوم دې مزاحمتونه لګول شوي دي او ځای په ځای پولیس نفري ولاړه ده ښار نه بهر چې کومې لارې دي. دې سره سره په بنو کې چې کومه خاص لاره ده ریلوی روډ چې ورته وایي په هغې باندې خاص دې دپاره ټاکلې شوې دي چې په دې باندې به ماتمي جلوس د امام برګانه راوځي او د کسټم پارک پورې به ځي. دغه څومره لاره چې ده په دې باندې پولیس او رینجرز والا ودرول شوی دي او دغه یو لوی جلوس په بن کې چې ماسپخین در دوی درې بجو پورې اخري هغه خپل مقام ته ورسي. دا چې کومه لاره ده دا یو اوږده لاره ده چې دې ته څومره هم لارې راوتی دي وړې وړې د بازار نور او چې کومې کوسی دي. د شپې چې کله مونږه د پولیس والا سره میلاو شو هغه سره مو خبرې وکړې نو ځای په ځای مونږ خپله ولیدې چې څومره هم لارې دي په هغې باندې مزاحمتونه واچول او د کوسې چې کومې وروتې دي په هغې کې پردې هم لګولې او په هره کوسه کې سهار نه پولیس نفری چې کوم دی هغه ولاړه په نظر راځي او دا ټولې لارې هم چې کوم دي دوی بند کړې دي.
ښه کدار ته وایي چې په نورو ښارونو کې په پېښور کې او په داسې ښارونو کې موبایل ټلیفونونه بند دي، ستاسې په ښار کې هم بند دی؟
بالکل، په بنو کې پرون سحر وختي نه چې کوم دی ټول موبایل سرویس تړلې شوی دی او ځای په ځای انټرنیټ هم چې کوم دی هغه هم کار پرې اېښی دی، کار نه کوي. لینډ لاین کې هم ځای په ځای ډېر لینډ لاین چې کوم دی هغه هم بند کړی شوی دي. خصوصا دومره پورې ویل کېدل چې د شمالي وزیرستان هم مونږ خپله چې هڅه کوو ډېر ځایونو کې لینډ لاین چې کوم دی هغه کار نه کوي، هلته هم ځای په ځای بند کړی شوی دی. او دغه موبایل سرویس چې کوم دی دغه نن ماښام شپږ بجو پورې دوی وخت ښودلی دی چې دا به دوام لري. بل خبر هم زه غواړم چې تاسو سره شریک کړم، په شمالي وزیرستان کې دینه علاوه چې کوم د لسمه ورځ ده هلته کې ټول شمالي وزیرستان او دغه سره سره جنوبي وزیرستان بعضو سیمو ته بجلی ترسیل چې کوم بند کړی شوی دی. په نیم قبایلي سیمه اف آر پاتخیل دلته زنځیرونه پیچولي دي. نو انتظامی سره بار بار هڅو باوجود چې جرګې شوي دي د دې مسلې حل نه دی راوتې. نن داسې خبرونه راځي د شمالي وزیرستان ته چې ځایي خلک خپل راغونډېږي او لښکر جوړېږي. دوی وایي چې انتظامیه که حل نه وباسي نو دوی به پخپله د دې مسلې حل وباسي.
او دغه په نیمه قبایلي سیمه کې زنځیرونه ولې اچولي دي؟ د عمل څه دی؟
په نیمه قبایلي سیمه کې په دې باندې مونږ راپورونه هم په بیا لیدلې دي. په نیم قبایلي سیمه په تکخیل او مامنخیل دوه قبیلې دي فربنو کې چې دی ته بجلی ترسیل باندې د یو بل سره شخړه روانه ده.
د دې دواړو قبیلو تر د یو بل ترمنځ لانجه روانه ده. بیا دغه لانجه په بدل کې دوی داسې کړي دي چې په تارونو باندې زنځیرونه اچولي دي.
بالکل، پاتخیل قبیله ته د مامنخیل قبیله نه بجلی تلې ده. مامنخیل قبیله ورته وایي چې زه په خپل خاوره کې بجلی نه درکوم. پاتخیل وایي چې هغه ما ته په خپل خاوره نه راکوي، زه ټول شمالي وزیرستان ته نه ورکوم. په 22 کیلومتر ایریا کې وزیرستان ته تلې ده. نو دا په بیا بیا بند کړی شوی ده. دا ځل چې کومه بند کړی شوی ده لس ورځې مکمل هغه پوره شوی چې ټول شمالي وزیرستان په تیاره کې دی. نن سهار په ټول شمالي وزیرستان په کلیو کې او په میرانشاه بازار کې اعلانونه کېدل. د کرن وزیرستان جرګې په خوانی مشر ګل رمضان سره چې مونږه خبرې وشو نه غوول چې دوی آرمی ولا او دغه رنګ انتظامیه دوی ته وایي چې دوی د لک سفر او نن به دوی د هلو باسي. خو عوام چې کم دی او منځای کې به لاغه چې په خپل راوتی دی او دوی کوي چې مونږ به دای زته په خپل ځان رسو. نو دی نه یو لوی نور هم په منځ راتلی شي کان انتظامیه.
او تاسو چې ور باندې رپورټونه کړی مختلف وختونو کې انتظامیه سره مخابره کړی، د حکومت سره مخابره کړی، حکومت دریس څه دی څه کوي؟
عوامو دری زده چې پولیټیکل انتظامیه او کمیشنر او ډی سی او بنو دا په دې کې خنه چوي دا د دې مسلې دونه نورم سیاسي ګټه ترلاسه کول غواړي. عوام او خو په کمیشنر سره چې مونږه سوره دی وړاندې ریپورت کړو په هغه کې کمیشنر بیا دا دریز وو چې نن هم دوی لوی میټینګ راغوښته دي په هغه کې خاص ایجنډا دغه ده. او مونږ په بیا بیا د دې په باره کې جرګې هم شوې دي. ډی پی او سره چې کومې خبرې شوې هغه هم دا خبرې وکړې. او مسله لا هم دوام لري، تر اوسه پورې هغې حل راوتې نه دی.
سمه ده، چې په دې اړه باندې هر څه پرمختګ کېږي بیا به تاسو سره رابطه کوو او نور معلومات به درناخلو. د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه او د وویل چې په یو بنو کې د تفصیل راته راکړ چې په بنو کې موبایل ټلیفونونه بند دي په هغه کوڅو کې چې نن به اهل تشیع ماتمی جلوسونه روباسي، په هغه کوڅو کې پردې راز وړاندې کړې دي، پولیس ولاړ دي، رینجر ولاړ دي، تر لرې لرې پورې په سرکونو باندې دغه رینجر او پولیس امنیتی ځواکونه ولاړ دي د امنیت ټینګښت لپاره. دویمه خبره دا وکړه چې د پاتک خیل او د مامون خیل دوه قبیلې دي په نیمه قبایلی سیمه کې، دوی له یو بل سره د برښنا په ترسیل باندې، د برښنا په ورکولو باندې لانجه ده له ډېرې مودې راهیسې. نو په تارونو باندې د برښنا زنجیرونه اچولي دي. د هغې له کبله لس ورځې وشو چې وزیرستان ته، شمالي وزیرستان ته برښنا نه ځي، د جنوبي وزیرستان ځینو برخو ته هم برښنا نه ده رسېدلې په دغه لسو ورځو کې. او نن د شمالي وزیرستان ولس چې دی هغه راوځي او په دې ترڅ کې د دغه مسلې د هواري لپاره ګامونه پورته کوي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه،
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
په داسې حال کې چې نن د ښځو پر وړاندې د تشدد مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په هیواد کې پر ښځو د تشدد په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ادارې په وینا د تیرو وختونو پرتله په هیواد کې د عزت په نوم یا د پت په نوم د ښځو وژنې زیاتې شوې دي. په دې ترڅ کې فعالان هم د بشري حقوقو د کمیشن له څرګندونو سره هم نظر دي. پر دې موضوع نور تفصیل د فرشتي جلالزی پر پورت کې ورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د څرنګوالي په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو په وړاندې د تشدد د پای ته رسولو لپاره په نړیواله کچه د هڅو د زیاتېدو ټینګار کوي. ملګرو ملتونو په دې مناسبت سږکال د ښځو په ضد د هر راز تشدد د پای ته رسولو لپاره د حکومتونو، مطبوعاتو او ولسي خلکو د ګډو هڅو غوښتنه کړې ده. خو په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواکې ادارې او د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د تشدد ثبت شوی پیشی د دې زیاتوالي څرګندونه کوي. پروستوي کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وویل چې په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې زیاتېدونکی تشدد د جدي اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پرمختیا څانګې مسؤلي سوریا سبهرنګ وویل چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د ښځو په وړاندې د تشدد 3000 پیشی له 200 ثبت شوی دی.
در 6 مه اول سال بیش از 3000 مورد، یعنی در حدود
د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې د څلور زرو په شاوخوا کې د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي قضیې یوازې د بشري حقوقو له کمیسیون سره ثبت شوې دي. د میزان په میاشت کې د ښځو پر خلاف د خشونت 1500 قضیې ثبت شوې. په دې ډله کې د ناموس په نوم شپږ وژنې وې. دغه شمیر په تیرو کلونو کې سابقه نه درلوده.
میرمن سبهرنګ ویل چې په تیرو څو میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله په افغانستان کې د ناموسي قتلونو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د بلګې په ډول په خوست کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون استازو او د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو په وروستیو کې وویل چې په دغه ولایت کې ناموسي قتلونه او جنسي تیری زیات شوې دي. په خوست کې د ښځو د حقوقو دوه فعالان وایي
ته فکر وکړه چې مخکې اول کې یو وا بلکل په نوې کې دوه شوې یې ساکول نه نه پکې وشوې دا نه پکې خو خود جنسي دیږي.
په خوست ولایت کې البته ناموسي وژنې اوس هم دوام لري. چې اکثریت سیمو کې لکه چاچا دښمني البته ورور د ورور سره یا تره لوی سره یا دغسې ماما سره او کاکا سره او د هر چا سره وي، نو هغوی خپل کله یې تزیداکي نفر وژني او په هغه پورې هم یوه زنانه هم ګناه ورسره مړه کوي.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو یوې فعالې او د ښځو د چارو وزارت پخوانۍ مرستیالې مزاری صفا وویل چې په څو تیرو کلونو کې هم په دې هیواد کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره کم کار شوی او بنیادی پرمختګ نه دی شوی.
در یک کشور کې در هر دقیقه یا در هر نیم ساعت یک زن جان خود در وخت ولادت از دست بده، او را ببینید شما که زندگی زن یا وضعیت زن به چه حالت قرار داره.
د ملګرو ملتونو سازمان وای د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میلیونونه ښځې هر ورځ د بد چلند، سپکاوی، تیری او حتی قتل په څیر زور زیاتی سره مخامخ دي. د سازمان وای د نړۍ په کچه 80% ښځې په خپل کورونو، په کار ځای، ښوونځي او نور ځایونو کې کې د جنسي او فزیکی تشدد سره مخامخ کیږي او په اکثرو مواردو کې د ښځو په وړاندې زیاتې کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي. دغه سازمان په خپله اعلامیه کې وایي په ډیرو مواردو کې ښځې نسي کولای چې د خپل حق د دفاع لپاره غږ پورته کړي. د دغه سازمان په وینا تر ډیره حده هغه ښځې چې زیاتی ورسره کیږي د شرم یا ویرې په خاطر پټه خوله پاته کیږي.
په افغانستان کې پر ښځو د تشدد د زیاتېدو په اړه مو د بشري حقوقو د کمیسیون د اندېښنو دغه رپورټ له فرشتې جلالزی اورېده. په پاکستان کې له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې ناامني ده. د دې پیښو د هیواد قبایلي او پښتون مېشته سیمو کې پر ځوانانو څه اثرات کړي دي؟ ناامني د ځوانانو تعلیم، کاروبار او د ژوند نورې برخې تر کومه حده اغېزمنې کړي دي؟ پر دې موضوع د مشال راډیو خبریال اسرار عالم محمد له ځینو ځوانانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان په ځینو قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او یوازې خیبر ایجنسۍ څخه په لسګونو زره خلک بې کوره شوي دي. د دې سربیره د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې هم بمي چاودنې او ځانمرګي بریدونه ترسره کیږي چې پکې یو شمېر خلک وژل شوي دي. د بدامنۍ د دې حالاتو په ځوانانو څه اثرات دي؟ په دې اړه همایون خان وزیر چې تعلق یې له وزیرستان سره دی او په پېښور یونیورسټۍ کې د قانوني علوم په څانګه کې زده کړې کوي وایي
وزیرستان کې چې یو ډېر وړه غونډه خبره شي یا د میز په علاقه شي یو ډېر وړه کې غونډه چار شي نو د هغه یقینا چې د میز په ځینه باندې د میز په دماغ باندې او د میز په صحت باندې ډېر زیات اثر وي. میز په پېښور کې سباځي یا په اسلام آباد په لاهور کې سباځي یا په بنو کې سباځي نو د میز په ځینه باندې د میز په دماغ کې 24 غنټه دغه سوچ وي چې یا خدای پاک ته د میز علاقه ته خیر کې ته د مو قبيله ته خیر کې چې د مو په خپل خپلون باندې او څه شوي وي.
په اسلام آباد کې د شفا ملت یونیورسټي یواز د کوونکې سمینه بیگم چې تعلق یې د خبر پښتونخوا لبنو سیمه سره دی وایي د بدامنۍ لوجې په دوی او د دوی په نورو جنکو ملګرو نفسیاتي اثرات پرېوتې دي.
د بم بلاست خو ډېر زیات اثرات دي په سوبینه او چې هغه ډېرې سینسیټیو دي سړیانو نه ځکه دوی ډېرې متاثر کیږي. بیا صحت سره سره ذهن او صحت سره یې دو په ایجوکیشن باندې او په زده کړې ډېر اثرات کیږي ځکه چې داسې حالات یې موږ خپل داسې روایات دي چې موږ بار نه شو وتله خو چې سمه داسې خطره یې فیمل ډېرې د هغوی عزت ډېره خطره یې یا هغه بار څوک نه وباسي چې بم بلاسټ کیږي د ایجوکیشن خلک منع کړي سکول ته تلل منع شي بیا چې کوم خلک جاب ته درومي هغو ته ډېر مشکلات دي. خبره دا ده چې څومره حالات چې خراب دي رش چې زیات دي دلته ګډیانو چې ځای نه ملاو کیږي.
د چرسدی ضلع د پلانګار سیمې یو ځوان محمد سلیم وای د بدامنۍ لوجې اوس حجرې شړې شوې او ځوانان تر کورونو پورې محدود دي.
څومره خلک چې هم دي هغوی به مخکې حجرې بټکې وي خلکو به خبرې تر د شپې د ناوخته پورې کولې. اوس یو پلار هم خپل بچی نه پرېږدي دې خبرې ته چې هغه لاړ شي چې حجره کې کینی ځکه چې وایي څه پته لګي څه چل پکې وشي.
همداشان په اسلام آباد کې یو بس د کوونکي قیصر محمد وای د بدامنۍ لوجې د ژوند په هر برخه منفي اثرات پرېوتې دي.
خو به حیثیت یې زما چې زه مسؤل کې ما زه په ګاډي کې سفر نشم کولی د دې بم چاودنې د یاري د وژنې زما چې کوم مطلب ډېلي اکټیویټیز دي هغه صحیح طریقې سره زه سرانجام کولی نشم نو مطلب دې زما ټول تعلیمي ماحول زما مؤسسې چې څومره راغلي مېل ملاب کې ټول دې ډسکرب کړی دی.
د سیمې کارپوهان په دې نظر دي چې د ځوانانو د مستقبل د خوندي کولو لپاره باید چې د پاکستان حکومتي او امنیتي ادارې په ګډه ګامونه پورته کړي او د بدامنۍ او ترګري جړې له منځه یوسي.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست او دا سندره مدرته او چالان کړه د فرهاد دریا په غږ باندې.
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت اوس غری کی خلک څنګه حیران یم چې نفرت اوس مرد دے انسان یا فرشتوں نہ تپس وکڑا تو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران
نہنی بھی بجے شو پہ خبر کے ورزو سر عالم مومنت دے محل خبری سر ٹکل پارا
د پاکستان د کورنچ وزیر رحمان ملک ویلی دی لکه قبایلی سیمې مومندو دوه ترګر د لسم محرم په موقع د ترګرې پیښو لپاره ورغلی دي. نن د ښځو پر ضد د تشدد له منځه وړلو نړیواله ورځ مانځل کیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګند کړې. په کابل پوهنتون کې پرون د زده کوونکو ترمنځ تر شخړې وروسته د لسو ورځو لپاره د پوهنتونونو د بندېدو امر وشو. امریکایي ځواکونه وایي چې یو سرتیری یې پرون د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو په برید کې وژل شوی او په مصر کې د ولسمشر محمد مرسي پر ضد مظاهرې لا هم دوام لري.
خبری سرټکی مولا مشال رادیو واوریدل ویاند و اسرار العالم مومند ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نننې ورځې له ورځپاڼو مهمې ادارې راخیستې دي او په پښتو یې درته ژباړلې دي.
آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ولسمشر وزیر اعظم او آرمی چیف ترمنځ شوی ملاقات کې په قومي سلامتۍ غور وشو او د دې خبرې پخلی وشو چې هر حال کې به امن او امان په ځای ساتلې شي. ادارې زیاتوي چې د دې مقصد دپاره رحمان ملک موبایل سیستم او موټر سایکل باندې غبرګا سورلۍ هم بند کړې ده. خو بلخوا د ترهګرو په وینا چې د دې اقداماتو سره د ترهګرۍ مخه نشي نیولې کېدی. ادارې وایي چې دې خبره کې شک نه لري پکار چې د ترهګرۍ مخنیوي دپاره به اولس د سیکورټی ادارو سره اوګه په اوګه ولاړ وي. خو بعضی اقدامات داسې وي چې د هغې سره د ترهګرو نه زیات تکلیف عام اولس ته رسي، لکه موټر سایکل باندې پابندي، ځکه چې دا وخت اکثره خلکو دپاره اسانه او ارزانه سورلی موټر سایکل ده او په دې د بندې سره خلک د ستونزو ښکار کېږي. نو باید چې حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي که څه هم دا وخت کراچۍ کې د محرم له وجې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي دي چې له کبله یې په هدفي وژنو کې کمی راغلی دی، خو بیا هم پرله پسې د دوو بمی چاودنو نه داسې ښکاري چې کراچۍ په هیڅ حال کې محفوظ نه ده. ادارې وړاندې لیکي چې د محرم ورځې خو به تیرې شي، خو کراچۍ کې به بیا هم ویره وي او دا ځکه چې اوس د ولس په رینجرو او پولیسو باور هم نه لري پاتې. او د دې غټو وجه دا ده چې کراچۍ رینجرو ته حواله کړې شوې ده، خو تر اوسه پکې امن نه دی راغلی. ادارې زیاتوي که چېرې په حقیقت کې وکتل شي نو د سیکورټي ادارو د ناکامۍ شاته سیاسي دباو دی او د ښار په امن کې د ټولو نه لوی خنډ همدا سیاسي دباو په نظر راځي. ادارې اخري کې لیکي چې مونږ غنو چې د پولیسو او رینجرو کاروایانه د مسلې حل نه دي، بلکې په کار دار چې سیاسي پارټي خپل عسکري ډلې ختم کړي او خار د وستي نه پاک کړي شي او کدي لکه د عین مطابق د پوسټ خدمات ترلاسه کړي شي او کراچۍ کې بے پرې اپریشن وکړي شي، نو هله به ممکن شي چې د کراچۍ حالات په قابو کې راشي.
لو پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د محرم په نهمه او لسمه ورځ د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي په موخه پر موبایل ټلیفون سرویس د بندیز موضوع څېړلې ده. له امریکا خبریدونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په خپل مقاله کې د امریکا د استازو په جرګې کې د پخوانیو سرتیرو بریالیتوب په اړه بحث کړی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګلایاز اورو.
ډان ورځپاڼه په ادارې کې راغلی چې د پاکستان حکومت محرم الحرام کې د امنیت په خاطر یو وار بیا په موبایل سرویس بندیز لګولې دي. په اشوره کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره لا نور زیات سخته لاره خپل کړل شو او په وایرلس یا د تار بغیر ټلیفوني سرویس هم وتړل شو. ادارې کې راغلی که څه هم دغه امنیتي ګامونه به په موثره ډول د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي وکړي، دا به را روان وختونو کې څرګند شي، ځکه چې د مواصلاتو بنیادي ضرورتونه لکه پولیس او بیړنۍ ادارو ټلیفونونه سرویس هم تړل شوی دی. ڈان ورځپاڼې په اداري کې لیکلي چې دا ارزي بندیز دی، خو د دې وړاندې د پاکستان مواصلاتو ادارې پی ټی ای د موبایل ټلیفون کمپنو لخوا د شپې پر وخت د ارزان بایا پیکج باندې بندیز لګولې دی. ادارې وایي چې د سپریم کورټ او د قانون جوړونکو په هدایت یې دا بندیز لګولې دی. د دوی په وینا د دې سرویس غلط استعمال کیږي او په ځانګړې توګه طالب علمان د دې څخه غلطه فائده پورته کوي. اداریه زیاتوي چې دې ګامونو پورته کولو سره د ولس شخصي ازادي او حقوقونه سلب کیږي. دا ګامونه بیا روان وختونو لپاره مثال هم جوړیږي او بندیزونه لا نور سخت کړل شي. دا پاکستان حکومت له مخکنه په یوټیوب بندیز لګولې دي او پی ټی ای لا تر اوسه پورې د خلاصولو نیټه هم نه دا ورکړې. بلخو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا په ایمان نمائندګانو په فریشمن کلاس کې په عراق او په افغانستان کې پخوانی امریکایي سرتیری د ډول ډول سیاسي نظرونو نمائندګي کوي. دا پخوانی فوجیانو ټولنې په ایوان کې د عراق او په افغانستان کې د پخوانی سرتیرو شامل دلو هرکلی کړي او وای دا کار په داسې حال کې کیږي چې په ایوان کې د پخوانی سرتیرو شمیره په کمیدو و. ورسپان لیکي د نور لسبا او یم په منځنی موده کې د پخوانی سرتیرو شمیره تر بل هر وخت زیاته و. دا مثال په توګه نور لسبا و او یم او اته ویم کال کې د 15 نویم کانګرس 15 دیش غړو کې د 400 نه زیات پخوانی سرتیری وو. ورسپانې د یو چارواکي ټام تارانیتو په حواله وای چې د موجوده کانګرس لپاره د 14 پخوانی سرتیرو برخه خستل مهمه خبره ده. ورسپانې د ټام په حواله زیاتوي چې پخوانی سرتیرو بریالیتوب دغه سرتیرو ته د ډاډګرنې احساس ورکوي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په مصر کې یو شمیر قاضیانو پر ولسمشر محمد مرسي تور پورې کړی دی چې ځان ته د نورو صلاحیتونو په ورکولو سره د عدلي او قضایي ارګان پر خپلواکۍ برید کړی دی. ځینو قاضیانو د کاربندیز اعلان هم کړی دی. ولسمشر مرسي په یو فرمان کې ځان ته نور صلاحیتونه ورکړي دي چې د دې فرمان په اعتراض د مصر په څو ښارونو کې اعتراضونه او مظاهرې هم شوې دي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګ په دې اړه باندې یو رپورت جوړ کړی دی چې مهمه برخه سالم احمد سالی اوروي.
د مصر وتلو قاضیانو ولسمشر محمد مرسي تورن کړ چې د عدلي او قضایي ارګان پر خپلواکۍ بې ساري برید کوي. دا انتخاب د شمې پرز د قضایي چارو د عالی شورا لخوا چې اداري او قضایي چارې سمبالوي په یو اعلامیه کې خپور شوی دی. دا اقدام وروسته تر هغې کېږي چې ولسمشر ښاغلي مرسي د پنجشنبې پرز په یو فرمان کې ځان ته نوي صلاحیتونه ورکړل. بلخوا د مصر په دویم ستر ښار سکندریه او بحیره ولایت کې قاضیانو د اعتراض په توګه د اعتصاب اعلان وکړ. دوی ویل چې دغه فرمان د قدرت د تفکیک له اصل څخه سرغړونه ده او دوی به تر هغو خپل کار ته ستانه نیسي چې دغه فرمان نوي لغوه سوی. دغه فرمان د اساسي قانون د شورا د جوړېدو مخه هم نیسي. دغه شورا یا اسمبلی پر نوي اساسي قانون کار کوي. تر هغو چې نوی پارلمان تشکیل سوی نه وي، دغه فرمان د ولسمشر د پریکړو او نویو قوانینو د قانوني چیلنج کولو مخنیوي هم کوي. مرسي د خپل ادارې لوی سرنوال له دندې لرې کړي او دا صلاحیت یې ځان ته ورکړی چې نوی سرنوال وټاکي. ولسمشر او د هغه ملاتړ کوونکي وایي مرسي دا اقدامات د دې لپاره کوي چې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د وفادارو کسانو لخوا د تیر کال انقلاب ته کوم زیان ونه رسیږي. محمد مرسي د جمعې په ورځ د مصر په پلازمینه قاهره کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته وینا وکړه. دا یو انقلاب تر سوی خو او بنه دیریږي. عدلی او قضایی ارگان ده هغه لوفادار و غور سره یوزی ده درنوی ور اداره ده. خو هغه کسان چه غوری پی اداره که دنه نپت سی زما تر تارنی لاندی بوی. د جمعې په ورځ په مصر کې په لسګونو زره کسانو د ولسمشر د فرمان په وړاندې اعتراضونه وکړل. دوی پر مرسي تور پورې کړ چې د دیکتاتوري قدرت د تصرف هڅه کوي. په قاهره کې پولیسو پر هغو اعتراض کوونکو اوشکې بهونکی ګاز وشینده چې تحریر میدان ته نږدې راټول سوي وه. له پورت سعید، سویز او سکندریه څخه هم له تاوتریخوالي د ډکو اعتراضونو راپورونه ورکړل سوي دي. په دې ځایونو کې مظاهرچیانو د اخوان المسلمین پر دفترونو هم بریدونه وکړل. امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د ولسمشر لخوا د قدرت پر دې تصرف اندېښنه څرګنده کړې ده.
له سالی محمد سالی مو رپورٹ اوریدو. د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا د هغه بیان هرکلی کړی دی چې پکې د ویل دي چې هیواد یې نه غواړي چې په افغانستان کې خپل نیمګړی کارونه همداسې پرېږدي او له دې هیواد ووځي, ځکه چې هیواد یې په افغانستان کې ډېره پانګونه کړې ده. د دې موضوع د نورو څېړلو لپاره د مشال راډیو خبریال بلکې زموږ همکار رحمت الله افغان په کابل کې یو رپورټ جوړ کړی دی چې اوس یې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت په اړه د امریکا د دفاع وزیر د سرګندونو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې دوی باید خپل نیمګړی کارونه بشپړ کړي. لیون پنیټا ویلي دي چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې ځینې کارونه نیمګړي پرېږدي, ځکه هیواد یې په افغانستان کې زیاته پانګونه کړې ده. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د شنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینو هغو کارونو ته اشاره وکړه چې د دوپوینا امریکا او ناټو یې باید په افغانستان کې ترسره کړي.
زه فکر کوم هغه کارونه چې بشپړ شوي نه دي هغه دا دي چې تر اوسه هم په افغانستان کې تروریستي اعمال ترسره کیږي. طالبان او القاعده مصروف دي. افغانستان کې دښمنان اوس هم بې عدالتي کوي. ګومان کوم چې د هغوی ماموریت به د دوی د لمنځه وړلو وروسته پای ته ورسیږي.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا د تیرې سه شنبې په ورځ د نیو امریکن سیکورټي په مرکز کې ویلي وو چې په افغانستان کې له اداري فساد سره مبارزه د پاکستان په پوله د القاعده شبکې د پټنځایونو د لمنځه وړلو په برخه کې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې او امریکا مرستو ته اړتیا لري. د پوځي چارو کارپوهان هم وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د امریکا او نړیوالې ټولنې ماموریت نه دی بشپړ شوی. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو نه تکمیل ماموریت داسې په ګوته کوي.
د ګیفول سلاح کول او د ټول سلاح هغه چې ضرورت ته هوایي کوټ اصلا وجود نه لري.
کابل ښاریان هم د امریکا د دفاع وزیر سرګندونو ته خوښ دي او وایي چې له 2014 کال وروسته افغانان مرستو ته اړتیا لري.
2014 ان شاء الله موږ کامیاب شو بده او دا قوتونه چې وځي بعض قوتونه پاتې کیږي دلته دا قوتونه هم دې لپاره دي چې کوم مخالف سره جګیږي دا مقابل کې دوی دریږي. بیا
موجود وي کني موجود ان شاء الله دي جنگ ویره نه خایم په کې سره موته هیڅ ویره نه دریږي ترڅو کې باقي ان شاء الله 2014 کال ورسره د جنگ په برخه کې ځان خراني سوي.
نړیوالو په وار وار اعلان کړی دا کله چې په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته ورسیږي یو شمېر نړیوال ځواکونه به په افغانستان کې پاتې شي ترڅو د ملي اردو پر غوونه او افغان حکومت سره د پروتو ستونزو په حل کې مرسته وکړي.
د رحمت الله افغان رپورټ موریده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي د ځونو طالب بندیانو د اعدامېدو په بدل کې د طالبانو له پلوه د غچ اخیستنې بریدونه د دوی پر تصامیمو اغیز نه لري. افغان حکومت تیرونی 14 تنه اعدام کړل. تر دې پیښې وروسته تیره جمعه په میدان وردګ کې یو ځانوژونکی برید وشو چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. طالبانو ویلي دوی دغه برید د خپلو څلورو ملګرو د اعدامېدو په غچ کې کړی دی. سالی محمد سالی جزئیات وروي.
لویه څارنوالي وایي زیات کسان اوس هم پر ځان د اعدام د حکم عملي کېدو ته انتظار باسي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزي د شمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو کسانو دوسیې په تیرو کلونو کې څیړل سوي دي. ښاغلی عزیزي وایي د مجرمانو د دوسیو د څیړلو پر مهال د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې بریدونه د دوی پر تصامیمو اغیز نه کوي. دولت سرنوالی عدلی او قضایی ادارو تصمیم داسی دی که چه کم جرم سوی وی شواهد او مدارک موجود وی مجرم باید مجازات سی. دا د طالبانو له هغې ادعا سره توپیر لري. چا چې جرم کړی وي لوی څارنوالي ورڅخه تحقیقات کوي که شواهد او مدارک وو او جرم یې تثبیت سوی وي دا قضیه د افغانستان محاکمو ته لیږل کیږي. د لوی څارنوالي ویاند وویل په اعدام د لسګونو محکومو سو کسانو لیست ولسمشر کرزي ته لیږل سوی چې دی د اعدام حکم صادر کړي. له بصیر عزیزي څخه پوښتنه وسوه چې د دغو کسانو شمیر څو ته رسیږي. سم ارقام له موږ سره نسته چې څو کسان دي خو شمېرې زیات دی چې په تیرو کلونو کې یې دوسیې څیړل سوي دي. ولسمشر کرزي په وروستیو کې د 14 کسانو د اعدام حکم صادر کړ. 14 تنه تیره اونۍ اعدام شول. افغان چارواکي وایي اعدام سو کسانو په وژنو انسان تښتونه جنسي تیری ځانمرګو بریدونو او یا هم پر افغان او بهرنیو سرتیرو په حملو کې لاس درلود. طالبان ادعا کړې چې په دې ډله کې د دوی څلور ملګري هم شامل و. د اعدام تر حکم وروسته د جمعې په ورځ په میدان وردګ کې یو ځن وژونکی برید وسو چې درې تنه یې ووژل او شاوخوا نوي تنه نورې ټپیان کړل. طالبان وویل دوی دغه حمله د خپل ملګرو د اعدامېدو په غچ کې کړې ده. د ولسی جرګې ځینې استازي هم په افغانستان کې د اعدامونو ملاتړ کوي او وایي که چیرې دغه بهیر په ټپه ودرېږي طالبان به بیا هم د تیر په څیر ځنوژونکي بریدونه وکړي. حاجی محمد عبدو یو له دغو وکیلانو دی.
مخالفین مسلح اعلان کردن که ما در
وسلول مخالفان اعلان کړي چې موږ د اعدام په غچ کې حمله کوو. زه فکر کوم لس یو لس کاله کېږي چې د دوی حمله روان دي. د لوی اختر په لومړۍ ورځ په میمنه کې خلک د اختر لمنځ ته تللي وو چې وسلول طالبانو هلته ځنوژن کوي برید وکړ. هلدا چې هغه وخت د دولت لخوا کوم اعدام هم نو سوی
اعدام صورت نه گرفته بود.
راپور نه وایي چې په افغانستان کې د مهال 200 تنه په اعدام محکوم شوي دي. د افغانستان د قوانینو لمخې ولسمشر باید دغه کسانو د اعدام حکم صادر کړي. وروستیو اعدامونو انتقادونه هم پارولې دي. اروپایي ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان او ځینې نورو ادارو له ولسمشر کرزي څخه غوښتي چې د دغو اعدامونو مخه ونیسي.
د سالم احمد صالح پر رپورٹ کې موردل چې څنګه د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د دوی پر هوډ یا تصمیمونو باندې د طالبانو له پلوه د غچ اخیستنې عمل هیڅ اغیز نه لري. او سم ورزو یو سندر اورو د نازې اقبال په غږ باندې د ستم ډکه سنمه. شالاډو توغیاس د نازې اقبال په غږ باندې مسندر اوریده. د پاکستان حکومت او سیاسي مشران د ترهګرۍ ضد جنگ بایلي او هغه په داسې حال کې چې دوی وایي په ترهګرو بریدونو کې د بهرنیو لاس دی. او بل خواته د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود دا وایي چې بریدونه دوی کړی دي. دا خبره ل پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې لیکلې ده. په لیکنه کې راغلي کچاري دا وویل شي چې په پاکستان کې اسرائیل، امریکا او هند لاس وهي او د دوی پر ضد جنگېدل ګران دي، نو په کار ده چې هغه د هغو پر ضد خو ګامونه واخیستې شي چې د هیواد دننه ترهګري کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسرار العالم مومند اورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په اداریه کې راغلی دی، په دې کې هیڅ شک نشته چې په پاکستان کې د تیر وختونو په پرتله طالبانو سږ کال د اشوري په موقع د ترګر عملیاتو کوټلی پلان تیار کړی او په دې لړ کې خبرداری هم ورکړی. بلخوا حکومت یوازې لوړاندې خبرداری ورکړی او تر څه حده پورې یې ښه تیاری کړی. په اداریه کې راغلی دی. دا خبره ویل ضروری ده چې د طالبانو د کمزوري کېدو هیڅ علامات په نظر نه راځي. د نومبر په 28مه په کراچۍ کې د ممباړي سره نږدې یو بم په کامیابۍ سره ناکاره کړی شو. د میډیا لخوا د پروپاګاندا برعکس ښکاري داسې چې په کراچۍ کې د محرم په 9مه او 10مه ښه امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. په دې موخه په ښار کې د پولیسو رینجر او ایپسي 40,000 اهلکار ځای پر ځای کړی شوي دي. بلخوا په نور هیواد کې طالبانو په منظمه توګه د تباهۍ پروګرام برابر کړی دی او په راولپنډۍ کې د شیګانو په ماتمي جلوس برید کې درویش کسان ووژل شو. دغه شان په پېښور کې ځانمرګي برید کوونکي ونیول شو او یو نصب کړی شوی بم هم ناکار کړی شو. د پاکستان حکومت نه یوازې له میډیا خپل جنگ بیللې بلکې د اولس اعتماد یې هم له لاسه ورکړی دی. د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت د فندونو او روزلي پولیسو د کمی سره هم مخامخ دی. نو دا اوس په اولس باندې دا چې خپل حفاظت په خپل وکړي، یعنی موبایل سرویس او موټر سایکل دی نه کاروي. په اداریه کې راغلی دی هر کال د محرم په میاشت کې طالبانو د هغوی فرقی زړلې او اورپا کې خپل د طاقت مظاهره کوي او د ریاست خلاف نفسیاتي جنگټي او کوم چې لمرګ بچي بیا هغه وایي امریکایانو د هغوی د وجلو پلان تیار کړی وو. اداریه کې راغلی دی دا ډیره د شرم وړ خبره ده ځکه چې طالبان په خپل د برید پلا پر غاړه اخلي او دا لړۍ به همدارنګ روانه وي تر څو د هیواد پوځي او غیر پوځي ادارو په ګډه د وسلوالو خلاف مزاحمت نه وي شروع کړي. د پاکستان حکومت او سیاسي مشران د ترګري ضد جنگ بیلی او هغه په داسې حال کې چې دوی وایي په ترګر بریدونو کې د بهرنیو لاس دی او د حکیم الله محسود دا داوی لپامه غورځوي چې هغه وایي دغه بریدونه هغوی ترسره کړي دي. اداریه کې راغلي دي کچاري موږ دا وایو چې په پاکستان کې اسرائیل، امریکا او هند مداخلت کوي او د دوی خلاف خو جنگ ګران دی، نو په کار ده چې هغه عناصر لمنځه یوړ شي چې په هیواد کې د نن د ترګري عملیات ترسره کوي.
لاسر العالم مومند مو د مقاله مهمه برخه اوریدي. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبیون په خپل یو مقاله کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دا اعلان چې د لیک لوست کچ لوړولو لپاره به تعلیمی بودیجه یا بجټ زیاتوي د تعلیم معیار ښه کولو لپاره ښه ګام دی. ورسپانه لیکي خو خلک به تر هغو د وزیر اعظم ستاینه ونه کړي چې په دې لړ کې شوې ژمنې نه وي پوره شوې. پر دې موضوع نور تفصیل له انیسیا جمله اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف لخوا د خواندګۍ شرایط زیاتولو لپاره د تعلیمي بجټ سیوا کولو اعلان د یوې مرستې په توګه مخه تا راغلی دی. ادارې لیکي په موجوده وخت کې په سلګونو ځوانان په کوڅو کې دغه سیګرسي او یا خو په کورونو کې ناست وي او یا مستوري کوي. ادارې لیکي که څه هم د وزیر اعظم د اعلان د تعلیمي معیار ښه کولو اړخ ته ښه ګام دی، خو تر هغې به ورته خلک داد نه ورکوي تر کومه چې په دې لړ کې شوې ژمنې پوره شوې نه وي. ورسپانه لیکي په موجوده وخت کې غیر حکومتي ادارې د بنیادی تعلیم په ښه کولو کې مخکې دي. ویتا معلومه ده چې کوم اقدامات عملي کول پکار دي او داسې کولو له مخکې څه کول ضروري دي. ورسپانه دا وړاندیز ورکولو سره لیکي چې حکومت باید د تعلیم د بودیجې زیاتولو د اعلان وروسته دې ته وګوري چې دغه پیسې به په کوم ځای کې په سمه توګه کاروي، لکه د مثال په تور ماشومانو ته د کورس کتابونه ورکول او د کتابونو د روکېدو په نتیجه کې هغې جرمانه کول، دغه کمرې درجه حرارت سم ساتل په کوم کې چې ماشومان زده کړې کوي او د سکول نه لري اوسېدونکو ماشومانو لپاره د ګاړو انتظام کول چې دا شان د زده کوونکي په پام سره خپل تعلیم پوره کړي. ادارې لیکي حکومت لا په سکولونو کې داسې اصولونه نافذ کول پکار دي چې ماشومان او استادان اسې چټیانې نه کوي. ورسپانه لیکي په پاکستان کې یو 500,000 ماشومان سکولونو ته نه ځي چې پکې ست پاسه 1,50,000 جنکې دي، خو وزیر اعظم صرف برخوالو ته خواست کړي چې د پاکستان د تعلیم په شرکه کې مرستې وکړي. ادارې لیکي وزیر اعظم ته دا خبره یادول پکار ده چې ټولو ته تعلیم ورکول لپاره هغه پخپل هم یو برخوال دی. ادارې په خره کې لیکي د پاکستان ار وګړي یو برخوال دی، نو دې ته پام کول پکار ده چې موږ به د خپل ځوانانو څنګه روزنه کوو.
او سب یو بل رپورٹ لرو. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مې درته ویل چې د یو یتیم خاني حال مدر تر وړې دینو د خیبر پختونخوا په 400 کې یو ځوان یو یتیم خانه جوړه کړی ده. محمد آصف چې د مردان په کالج کې استاد هم دی په وډکټوب کې یتیم شوی وو. د لمشال رادیو سره د خبرو پر وخت ویل دي چې په یتیم خانه کې ورسره وس مهال وېشت ماشومان دي او تر 300 پورې ورته غوښتن لیکونه ورغلي دي، خو د مالی ستونزو له کبله نور ماشومان نشي داخلولای. د دې یتیم خاني یو ځانګړی خبره دا هم چې په دې یتیم خانه کې د پښتو ژبې د وژل شوي سندرغاړي ایمن اوداس زوی اهم موجود دی. د محمد آصف د کار په اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په چارسده کې د یتیمانو ماشومانو لپاره زمون کور په نوم یو یتیم خانه جوړ کړی شوی چې په کې دا سات وویش ماشومان داخل دي. په دې ماشومانو کې هغه یتیمان هم شته چې پلرونه یې د ترګرۍ په پیښو کې مړه شوي. د یتیم خانې په بورډ لیکل شوی چې اصل عبادت خو د یتیمانو خدمت دی. د ماشومانو ته د نصاب نه علاوه غیر نصابي تعلیم هم ورکول شي او د شپې د استوګنې ځای او خوراکونه هم ورته ویډیا ورکول شي. په یتیم خانه کې د پښتو ژبې سندرغاړي او شاعري د ایمانو داس چې وژل شوی و ماشوم زوی محمد اسامه هم داخل دی. هغه مشاهد رډیو ته وویل
نند کې ګورنمنه سکول ګړي حمید ګل زه خو د اوس یو میاشت مکی مخکې ماماګان سره حیات آباد فسیان
تاسو مور به ژوندې ونه هغه در باندې سبق وایلو
پر شوګ نو هغه روانه ویل
ته د کوم شیر نه یاد دي
زما د مینا ته بدا بیا ونه کوم مینا د جنان مینا جی بدا بیا ونه کوم مینا.
یو بل ماشوم نومان چې پلار اسلام بچای د کراچۍ په هغه بمی چاودنه کې مړو کومه چاودنه چې د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو هغه وخت شوی و چې د اوګدی مودي پس پاکستان ته په اول وار راغله او دوه چاودنې وشولې چې پکې یو نیم سل نه زیات تنه مړه شوي وو.
د اردو سبق مې زده کړی.
هلی سې ته درځې؟
ولې نه.
دلته راته وایې چې ته کله راغلې دلته؟
دلته مې ډېر وخت کېږي.
څومره وخت پکېږي؟
تا که راته پته نشته خو لکه زه بیا بل تېر وخت نه کې راغلی.
او کور کې د څوک څوک وي هلته؟
هلته مې دا مور مې دا ماما ګان سره اوسي.
یو ماشوم محمد انیس چې د دیر ضلع سره تړاو لري هم په دې اداره کې داخل دی.
سبق به مې خو بس بیا اسکول نه راکټ فیل ته کې راوست. مور ته مې چاوي لیول دا د کې دي مهان په چرسده کې هغه ته ودی بوز نه چې زمان بل روز مې هغه مشر هغه مور مې لګ زی هوټل ته په لګ لګ کار کې یا لس شل په ولا راوړي ایربل پی ایل ای په لیپل من سیو زد ای بی ا ای زیبرا زنګل کې چی سی.
او یو ماشومه نایاب وای هغه او د هغه خور د ځای کې از دکړې هم کوي او د خوراک او د اغوستو جامې ورته هم ملاويږي.
دلته یو دوا په مې شو چې راغلم.
چیرې اوس
مور
ته وازه؟
نه یو مې دا خور د دوا خور مې کور کې دي. ماما مې دې سره کور کې یو ای بی سی مې ای ډبل پی ټول سپیلینګونه
ته ځګه ته سیده سی واه ته خبر شي سبا جوړيږي
مې
د دې ادارې چیئرمین محمد آصف چې په ډیگری کالج مردان کې لیکچرر هم دی ورنمو پختل تاسو سره د دې ماشومانو لپاره سوک سوک مرسته کوي.
کوم زمام مرګری نه کالج کې چې کوم ټیچر دی هغه څنګه میاش پوره کی نو زاغی د نی ولاړی تنخوا نظر 2000 روپے راغوي 9500 روپے راغی نه جوړ شي تاسو 400 ډیر غیور پختانه دې مونږه راشن داسې یو مرګری دا غی مونږ چې کوم مانس مې راشن زمون لګي وړه هغه مونږه را میاش راوړي داسې دکاندار مرګری سو 1500 میاش راکې 2000 روپے میاش راکې یو بل زما کور ولې ماشومان چې کوم نه خدمت کې پخلی ولا هغه کې زی ولا هغه جوړو کې جامې ولا هغه کې ماشومان غلم بل
او د یتیم خانی د جوړولو خیال څنګه پیدا شو؟ محمد آصف وای
اصل کې ز پخپلا داسې پاتې شوم یتیم زما کفالت چې کم نه مردان کې وکست شم شهر نیمه دغه کړو لول جنتونو نصیب کې نو هغه د مخپل خوښو چې الحمدلله ز پخپل خو ما نو درلم هغه درد ما کې وړه کې د نه موجود مې راشي زم داسې خدمت وکم دل کې وسته مو سر چې کم نه 27 ما شمانند دې زیر کفالت چې کم نه 325 سیمه سره انټری دا او د ایثار ادارې سره د مو وسایل نشي چې هغه درو ماشومان مراول.
خو محمد آصف وایل هغه ته نور هم ډیر زیات خلک را روان دي چې خپل ماشومان داخل کړي ولید یتیم خانی مالی حیثیت دومره نه دی چې د ډیرو ماشومانو سره مرسته وکړي. هو هغه غوښتل باید د دې ماشومانو لپاره د ورسره غیر دولتي سازمانونه او خیراتیه داري مرسته وکړي.
نو چار صدې د یتیم خانی حال مو په دغه رپورت کې واوریده. د خبرونه ورسته شی بو تر رسیدلی او راځي چې د ګلپانی په غږ باندې دا سندره واورو چې وای چې ساده جانانه